द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
درنو او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ دی ودا نن د دوشنبه ورځ د 2018 میلادي کال د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ په افغانستان کې د مازیګر 5 نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې دي په دې ساعت خبرونه کې مو ز مجاهد جواد او زما همکار
عدنان رشید
هرکلی کوم لمړی پام وکړي د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د افغانستان مزار شریف کې د طالبانو بوګن ویبین کې برید رستا د افغان فوج مشر او دیپایي وزیر استعفا ورکړي هم د افغانستان په خوست کې د یو بلې حمله سره سم د امریکای دفاع وزیر جیم میټس په ناڅاپي سفر باندې کابل ته تللی دی
د پاکستان شپږو قبایلی سیمو کې د سبانا کور شمیرنه پیل کیږي په قبایلی سیمو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو د طالبانو شتون او د بیکوره شو خلکو مسلو د شمیرنې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي
او په پښتونخوا کې د مدني ټولنو غړو د مشال خان د وژنې لپاره د سیاسي او مذهبي ګوندونو په خپل سر د پلټنو لپاره په کمیټې جوړولو باندې نیوکې کړې دي
او اوس هم پوره خبرونه واورئ
د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس په غیر اعلاني سفر کابل ته رسیدل دي چې د افغانستان په امنیتي وضع د حکومتي او پوځي مشرانو سره خبري وکړي نو موړي په افغانستان کې د نړیوال ځواکونو مشر امریکا جنرال جان نیکلسن او افغانستان صدر اشرف غنی او نورو لوړو پوړو چارواکو سره ویني میټس دغه سفر په داسې حال کې کړی دی چې د جمعې په ورځ د طالبانو لسو وسلوالو د بلخ په فوزي مرکز برید کې یو سلسلویخ کسان وجلی وو وسلوال د بلخ مزار شریف کې خار کې د ملي فوز په مرکز په داسې حال کې ورغلی وو چې د فوز جامع اغوستې وې
د افغانستان د دفاع وزیر او د پاوز لوی درستیز خپل استعفا وړاندې او د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا ومنل شوې د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي او د پاوز لوی درستیز قدیم شاه شهیم نن په یوې خبري غونډه کې وویل د ملي ګټو او ملي ارزښتونو څخه دفاع لپاره د خپل دندو پریښودو ته په خپل خواخه حاضر شوې دي د افغانستان په شمال کې په 279 نمبر شاهین قول اردو باندې د وسلوالو ترهګرو لخوا تر خونړي برید وروسته ډیرو افغانانو په دندو کې د پاتې راتلو له امله د جګپوړو حکومتي چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه کوله
د خیبر پختونخوا قانوني کارپوهان د مشال خان د پیخي پلټنې لپاره د مردان سیاسي او ديني ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی کمیټې غیر قانوني بلي پرون مردان کې ديني او سیاسي ګوندونو یو کمیټې جوړ کړی چې پکې 2% چې دوی پیسې لکړي دا چې په خپل سر به د مشال خان د وجنې پیخي پلټنې کوي د های کورټ یو وکیل شاهنواز وای د پیخي تحقیقات د پولیسو او سپریم کورټ لپاره یو ازمیخت دی د زیاتوی که په دغه کیس کې د مشال د مرګ په شا اصل منسوبزاز او محرکات معلوم مول ضروری دي د پولیس او استخباراتي ادارو لخوا په پلټنې روان دي او پښتونخوا ولسی تحریک اندیښنې سرګرنن کړي دي چې د مشال خان کیس پلټنې د خرابولو هڅه کوي
تاکل شوې ده چې سبب د پاکستان په شپږو قبایلی سیمو کې د سرشمیرنې او کوشمیرنې د بهیر دوهم پړاو پیل شي په دغو قبایلی سیمو کې باجوړ مومن خیبر کورما شمالي او جنوبي وزیرستان شامل دي د افغانستان سره پولې ته چیرمه د چمن په قلعه عبدالله کې به هم د سرشمیرنې دوهم پړاو پیلېږي ابراهیم شینوار پرې نور حال درکوي
سبا یعنی د 15 اپریل نه شروع کیدونکې د دغه عمل په دویم کړاو کې باقی پاتې قبایلی سیمې یعنی باجوړ مومند خیبر کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان هم شامل کړی شوې دي البته د حکومت لخوا بیا بیا اعلانونو باوجود تر دغه مهاله په دغه قبایلی سیمو کې د سرشمیري د اهمیت په اړه کوم خاص ګامونه نه دي پورته کړی شوي دا چې کوم هغه عوامل دي د کومې په اساس چې قبایلي ولس اوس هم د دغه مهمه قامي ذمہواري نه بی خبره پاتې شوی دی د دغه په حق له ځای څرنکار شمس مومند یای
د میډیا هغه سي اکسس نشته دی هغه سي رسایي نشته دی چې خلکو ته امر پتو لګي دویم دا چې هغه ته چونکی ان پړ دي خلک ډیر زیات هغه سي بالکل په دې باندې ډکوي ګرځي د اهمیت سره د دې کې چې برخه څنګه غستې شي دا دویم خبره او دریم خبره دا چې زیاتره خلک د خپل کورن نه بهر اوس هم د متاثرین په حیثیت باندې په نور ملک کې اوسي، یا د کار او روزګار او د مزدوري په تور باندې د ملک په نور سیمو کې خپل مشتري تر اوسه پورې د هغوی په حق لچو کې ډېره واضحه فیصله مخې ته نه ده راغلې. لهذا دا مشکلات په قبایلي سیمه کې شته چې دا خل به یو ځل بیا د تېر وختونو په شانتي د سرشمیرنې د دې فائدو نه محرومه پاتې کیږي.
ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د افغانستان په جنوب ختیځ خوست ولایت کې د ناټو امریکایي ځواکونو په مرکز چاودنه شوې. افغان چارواکو منلې چې نن غرمه یوه بجه د خوست ولایت مرکز اړوند د بهرني ځواکونو په مرکز د موټر بم چاودنه شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د خوست سیمه ییزو چارواکو ویلي سیمه بهرني ځواکونو کله بنده کړې او افغان امنیتي ځواکونو ته هم د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې. په خوست ولایت کې د ناټو امریکایي ځواکونو په پوځي مرکز د موټر بم چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې نن د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماریس په یوه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه د جاپان او چین مشرانو ته ټلیفونونه کړي او د شمالي کوریا په اړه د موجوده اندېښنو پر سر یې ورسره خبرې کړي دي. د جاپان له ولسمشر شینزو آبه سره د هغه د دیرشو دقو خبرې په دې روانې وي چې باید د پیونګ یانګ په وړاندې فشارونه زیات شي. د جاپان ولسمشر شینزو آبه په ټوکیو کې ژورنالیستانو ته وویل دوی دواړه له شمالي کوریا څخه په کلکه غواړي چې نور دی د تحریکونکو اقداماتو څخه لاس واخلي. آبه دا هم وویل چې چین کولای شي د پیونګ یانګ پر ضد لاستر رول ولوبوي.
او د امریکای او شمالي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی او اندېښنه ده چې شمالي کوریا به د کورین پیپلز آرمی 15 اتیایم کلیزه باندې اټمی وسلی یا د بلیستیک میزایل کوم چې لري پرتی سیمه هم پنخه کول شي ازمینه وکړي. سیډونکی وایي د شمالي کوریا اټمی تجربې په مرکز کې د ازمینې لپاره تیاریانې د مخکنه مکمل شوی. بل اړخته د امریکای یو ایس 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 آر کارل وینسن سمندري بیړۍ او د جاپان فوج په ګډه جنگي مشقونو کې برخه اخلي. چین په امریکا ټینګار کړی دی چې د سلامتي کونسل د منظورۍ نه بغیر شمالي کوریا په ضد د عملیات نه ډډه وکړي.
د سوریې په شمال کې د داعش او د امریکا په ملاتړ د کوردي ځواکونو ترمنځ د یک شنبې پورې سخته جګړه شوې ده. جګړه د سوریې د رقی خار په 50 کیلومتر کې په یو هوایي ډګر باندې شوې ده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څار ډله دغې جګړې ته د تپقي د خار د نیولو د جګړې په نامه یاده کړې ده. راپورونه وایي چې د جګړې په ډګر د یو ځان وژونکي بریټ په ترڅ کې 15 کوردي سرتیري وژل شوې دي.
په فرانس کې صدارتي انتخابات د اتوار یک شنبه په ورځ سرته ورسېدل. د سرکاري نتیجو تر مخه د وټونو کې 11 امیدوارانو حصہ اخیستی و، خو دوه په دویم پړاو د پاره سیب کم چې با په ومه نیټه د مئی په میاشت کې په ومه نیټه باندې کېږي دوه کسان مقابله کوي چې په کې معتدل سوچ لرونکي امینول میکرون تر ټولو زیات 3.8% وټونه اخیستی دي او دویم نمبر ورپسې میرین لیپن و چې هغه د قامپرستی او مهاجرت په ضد دریز لري او هغه 21.5% وټونه ترلاسه کړي دي. دا به د جدید فرانس په تاریخ کې وړمبې ځل وي چې د صدارتي انتخاباتو حتمی پړاو ته د غیر روایتي سیاسي پارټو امیدواران وځي. وټونو لپاره سخت حفاظتي اقدامات پر ځای کړي شوي وو چې په سر خار پیرس کې 100 ورځې وړاندې د ترهګر برید شوی وو چې داعش یې ذمواري په غاړه اغستی وه. د امنیتي اندېښنو له کبله د انتخاباتو لپاره 50,000 پولیس، 2,000 عسکر او خصوصي ځواکونه په ځای کړای شوي وو.
فکر کوم چې په دې اړه یو راپور هم لرو او هغه به اوس تاسو اوریدو ته راوړو.
ابتدایي نتیجو کې مینځره و کاندید ایمانیول میکرون د ټولو زیاتې رای ترلاسه کړي، څوک چې د فرانس په خوانی د مالیې وزیر هم پاتې شوی، او بلا کاندیدا مارین لپن څوک چې قدامت پسنده او سم لاسه سیاست کوي خپلو مخالفه کاندیدانو ته په اکثریتي رایو ماتې ورکړي. د فرانس په صدارتي ټاکنو کې 11 کاندیدانو برخه اخیستی وه. د فرانس په قانون کې یو کاندید به د ټولو زیاتې رای ترلاسه کوي نو د هغې وروسته به د صدارت په منصب وټاکل شي. دا فیصله به راروان مئی په ومه نیټه کیږي کله چې د فرانس اولس به میانه روا سیاست مدار میکرون او قدامت پسنده سیاست مدار مارین لپن ترمنځ فیصله کن رای اچوي. د فرانس د صدارتي ټاکنو اولنی پړاو کې چې کوم کاندیدان پاتې راغلي په هغو کې زنو د میانځ روا سیاست مدار ایمانوئل میکرون سره د مرستې اعلان کړي. په فرانس کې نږدې 500,000 پورې مسلمانان هم ژوند کوي او غواړي چې یو میانځ روا سیاست ته وده میلاو شي. دا وخت فرانس لپاره د ترهګرۍ او د کډوالو مسله د ټولو لوړه ده چې ولسې یو په دوه کې حیرانه کړې چې مارین لی پین ته ووټ ورکړي څوک چې د مهاجرت مخالفه ده او قدامت پسند ده، یا که ایمانیول میکرون ته رای ورکړي څوک چې یو منځروه سیاست مدار دی.
د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق لرونکي د پاکستان ستوري لوبغاړی یونس خان په نړیوال ټیسټ کرکټ کې 10,000 رنزونه پوره کړی دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ ډیوی ته غوږیاست. دا یو ساعت خبرونه نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي له سټډیو څخه خپرېږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د امریکا د دفاع وزیر جیم ماریس په یو ناڅاپي سفر کابل ته تللی تر څو د دغه هیواد د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. ماریس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له رتبه امریکایي جنرال جان نیکولسن سربیره افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو لوړ رتبه افغاني چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې موضوع د لاس څېړنې لپاره مو دا مهال ګران همکار پیر زبیر شاه صاحب په سټډیو کې دی. سټډی مشي
په خیر.
پیر صاحب، د جمعې پورس په افغان ځواکونو باندې حمله وشو او نن راپورټونه داسې دي چې په خوست کې امریکایي او افغاني پوځي مرکز ته څیرمه بل حمله شوې، په داسې وخت کې چې د امریکا د دفاع وزیر دا مهال هم کابل کې دی. په داسې حساس وخت کې کابل ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر ارزښت به څه کوي؟
نو دا موضوع لیدل چې جنرل میټریس نه علاوه 13 هفته میک ماسټر چې کوم مشیر دا د نیشنل سیکیورټی کوم مشیر دا غه افغانستان ته تللی و، او په دغه ټیم څنګه تاسو ویل چې یو سلویخ ځواکونه مړه شوي دي او سپرلې راغله د افغانستان کې موسم بدلیږي، نو طالبانو حمله مجبینو چې زیاتې سوي دي دا څه وخت نه. او بیا چې کومه ټوله مهمه خبره هغه دا ده چې په دغه ټیم ټرمپ انتظامیه دوی د افغانستان په حق لبه اوس یو فیصله کوي، ولې چې کوم جرنیلان دي په افغانستان شه جنرل نیکلسن دا هغه وایي چې د تنور فوج په کار ده چې کوم سټیل میټ دا په افغانستان شه چې یو طرف یې نه ګټي چې دا ختم سي. نو په دغه ټیم شه دوی د میک ماسټر دوره او اوس د جنرل میټریس دوره دا مهمه ده، دوی به اوس ګوري چې حالات څه دي او موږ وینو چې حالات ټیک نه دي، نو هغه مطابق به دوی فیصله کوي چې څومره ځواکونه دي امریکایي ځواکونه چې اوس ات زره سلور سبه پورې دي چې دا تعداد زیات کی. موږ به ګورو چې دا څومره 3,000 جن نیکلسن غواړي چې آیا دوی به 3,000 ورکی یا نه زیات ورکی یا کم ورکی. خو دا افغانستان شه په دغه ټیم ډیر مهم یو وخت دا طالبان مضبوطی شي لګیا دي، حملې زیاتې شوې دي، تشدد شي اضافه شوی ده، او ټرمپ تنظیمیه هم ریویو کوي او دوی به یو پالیسی اشکاره کوي را روان ورځو شي.
پیر صاحب، د حملی خای چې طالبان بیا هم د ټوپک په زور د ټوپک په شپېلې ځانته یو ځای پیدا کړی او ښکاری د الکسنګ تاسو ته اشاره وکړه د پسرلنۍ او عملیاتو پیل وی، تاسو فکر کوئ ناټو افغان ځواکونه به د دې توان ولري چې د طالبانو مخه ونیسي؟
نو اوس پورې خو چې موږ وینو چې کوم پوره حکمت عملی دا کوم سټریټجی د افغانستان شه، هغوی امریکای کوشش دا ده او جنرل میټریس په هان دغه خبره کوي چې کوم دوی افغان ځواکونه ټرین کی. اوس پورې خو نقصان ورته ډیر سوای ده، خو افغان ځواکونه سپیشلی چې کوم هغه سپیشل اپریشن فورسز دي هغوی کارکردګي ډیره ښه ده. خدا دا چې دغه شپه ټیم لګي او اوس پورې ما سرنګ اول ویل چې ټول به ډیپینډ کوي چې آیا افغانستان شي امریکای نور څومره فوج ورننه باسي او نیټو څومره کومک ورسره کوي، نور ملکونه به څومره فوجونه مزید ورلږي که ضرورت وو او ضرورت استا. نو دا او ما نه د خیال چې طالبانو به خبره تک شنستلو داسې اراده وی یا به پک شکشنی په دې دغه مخ شه چې څومره کوششونه وو هغه فیل سوی دي، هغه ناکام سوی دي. نو اوس به دا د چې څنګه ما ول وی چې ټرمپ ایڈمنستریشن انتظامیه به اوس یو اعلان کوي، نو طالبانو کوشش تا چې هغه مخ شه خپل کاروایان دوی تیز کی او تیز کړی دي، او موږ به ګورو چې پالیسی څه اعلان کیږي او خوښ سره سره موږ دا هم وینو چې امریکا خپل کاروایان زیات کړي دي. څو ورځو مخکې هم قومندانان مړ کړي دي په داعش په خلاف. دوی د بمونو مور چې ورته وایي هغه په داعش باندې یو ټارګټ کړی او ډېر کسان پکې مړ دي. نو دواړو طرف نه تشدد او په جنگ شي اضافه ده او تم لرو که چیرې پالیسی اعلان وکړای او څنګه جرنی اعلان وای که هغه فوج ورولشلای نو ما خیال دا ده چې افغان ځواکونه امریکای ځواکونه سره دوی به د طالبانو مخه ونیسي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.
ډیره مننه.
د افغانستان د دفاع وزیر او د پوز لوی لخر د ستریز خپل استیفا وړاندې کړی دی او د صدر اشرف غنی لخوا دا منظوري شوی دی. د دفاع وزیر عبد الله خان حبیبي او د پوز لوی درستیز قدیم شاه شهمیم نن په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د ملي ګوتو او د ملي ارزښتونو څخه دفاع لپاره د خپل دندو پریښودو ته په خپل خوخه حاضر شوی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل کوي حقمن روان.
د افغانستان په شمال کې په 209 شهین کلی اردو دی وسلوالو ترخونړې بریډ ورسته د دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبي او لوی درسي جنرال قدیم شاه شهیم په دندو کې د پاتریاتلو له عمل جمهور رئیس تخپل استیفاوی وړاندې کړي. د دفاع وزیر جنرال عبد الله حبیبي نن په یوې خبری غونډه کې وویل په دندو کې لستونځو سره مخامخ کې دوله عمل خپل استیفاوی وړاندې کړي او دا اقدام دی هیواد ملي ګټو ملي ارزښتونو په خیر ګڼلای. همداراز دفاع لوی درسیز قدیم شاه شهیم وویل له دندو څخه استعفا ورکولی په دې معنی نه دی چې نور د افغانستان خلکو او د دې خاورې خدمت نه کوي، بلکې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې افغان خاورې خدمت کولو ته ژمن دی.
دای وای غواړم چې نن یوې بیساری اخلاقی شجاعت وړاندې کړم چې هغه له دندې استعفا ده. غواړم چې د خپلې استعفا سره نور هم مسلکي ځوانانو ته د راتک زمینه برابر شي. زما استعفا په دې معنی نه ده چې نور د دې خاورې ولس خدمت نه کوم، بلکې د یو افغان سرتیری په حیث چې د خدمت کولو لوړه مې کړې د ژوند تر وروستۍ پورې به د دې خاورې له ملي ګټو ساتنه کوم.
په ورته وخت کې د جمهور رئیس ویان مرسیال د وخان مینپال دی ویته وویل د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دفاع وزیر عبد الله حبیبي او د فوز لوی درسیز قدیم شاه شهیم وړاندې شوی استیفاوی منلی. مینپال وړاندې دی ویته داسې وویل
د افغانستان ولسمشر د دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د لوی درسیز قدیم شاه شهیم استیفاوی منلی او ډېر ژر به د دوی پر ځای باندې نوي مسلکي او متحرک کسان معرفي.
د افغانستان په شمال کې د 209 شهین کلی اردو دی وسلوالو تر هرګرو تخونړۍ بریډ ورسته ډېر هیوادوال په دندو کې د پاتې راتلو له امله د جګپوړو حکومتي چارواکو له دندې د ګوښه کېدو غوښتنې درلودې. د افغانستان دفاع وزیر او د فوز لوی درسیز وروسته له هغې له دندو ګوښه شول چې وسلوالو تر هرګرو د روانې میاشتې په 1 نېټه په بلخ کې د شهین کلی اردو ته لس تنه وسلوال تر هرګر د افغان فوجیانو له جامو او رینجرو موټرو څخه په ګټې اخیستو له وسلو سره ور ننوتل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کلی اردو له بریډ وروسته بلخ ولایت ته سفر وکړ او ژمنه یې وکړه چې دغه پیښه به په جدي توګه څیړي او هغه پوځیانو ته چې په دندو کې د نغیړۍ له امله وسلوالو تر هرګرو ته د بریډ زمینه برابره شوې وي عدلي او قضایي ادارو ته به معرفي کیږي. حکمل روان، امریکا غږ، دی ریډیو کابل.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې وړاندې په خبرونه کې مو اوریدل، د افغانستان د دفاع وزیر او د پوز لوی درستیز خپل استعفاوی وړاندې کړي او د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا منل شوی دی. دوی دغه استعفا وروسته له هغې وړاندې کړې چې د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې په 209 نمبر شاهین قول اردو باندې لسو وسلوالو ترهګرو برید وکړ چې په ترڅ کې یې تر سلو زیات افغان سرتیري ووژل شول. د دغې پیښې اغیز به په څوله باندې سوي، ځکه دا چې ښکاري چې طالبان اوس هم غواړي د ټوپک په شپېلۍ قدرت ته ځان ورسوي او یا دا چې ځان ته په ټولنه کې ځای ومومي. د همدې موضوع د څېړنې لپاره زموږ ګران همکار بهروز خان دا مهال په سټډیو کې دی. بهروز صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
په د افغانستان په شمال کې د وروستي برید نه داسې معلومیږي چې طالبانو په افغانستان کې پسرلنی عملیات پیل کړي دي. له بلې خوا د افغانستان حکومت د اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې مثبته نتیجه ولري. نو د طالبانو دغه ډول بریدونه به د سولې پر بهیر باندې څه ډول اغیزه ولري؟
دی اوس ډېرې پوښتنې راپورته کړې او پای کې په خصوصي توګه باندې کلول د دې دغه برخوالو چې د سولې په خبرو به دا اثر وغورځي. زه به غواړم دې ته هم لاړ شو چې د افغانستان په شمال کې ولې دومره زوردارې دغه شروع شوي عملې یا بریدونه. په دغه بوم خبرو وروکو، خو د سولې خبرې ته چې راشو، اوس د سولې په دې پروسه کې پاکستان او روس چې کوم دی د چین سره هغوی ځان ته یو بل بلاک جوړ کړی دی، او دا یو هغه ورکول تاثر دا ورکوي چې ګندې طالبان د دوی سره د دوی په پاڼه دي. بیا اوس چې کوم داسې عملیات وشول یا کیږي، نو دې پوښتنې چې کوم راپورته کړي هغه دا راپورته کړي چې د روس او د پاکستان او بیا د چین کچری د دوی دغه حسی د دې د پارویج دی په افغانستان کې د سولې د پاره کار کوي، نو بیا او کچری د طالبانو نږدې اړیکې د دوی سره وي، نو تر کومه حده پورې بیا دوی د طالبانو نه دغه پوښتنه کولی شي، او کچری طالبان دغه عملیات هم دغه شانتي دوامدار لري، نو د دوی چې کوم هوادونه دي دوی بیا چرته ولاړ دي؟ دوی بیا دغه مرسته کوي چې کوم طالبان دا بریدونه دي، او ورسره خبرې هم روانې، ورسره دغه هم روان، او بیا کچرې دوی نه دي د دوی سره د دې پمرسته نه دي، د دې ملاتړ نه کوي، نو دی د دوی درس چې هغه ته انتظار دی بیا چې هغه کزان ته ځنګړې دریز لري بیا نو هغه هم مخترا شي. دا به د سولې په خبرو باندې خو زده غنم چې د سولې خبرې به ډېری په شا په دی لاړ شي چې په افغانستان کې د پوخانی ولسمشر حامد کرزی چې د طالبانو ته باغه امشتن د ورور نسبت کوي چې ورونو پرون هغه هم دغه خبره په ډاګه وویل چې نن وروستو زه طالبانو ته ورور نه وایم. د دې معنی دا شو چې په افغانستان د نن هم کړ د طالبانو لپاره چا سره په نرمه ګو شوه په زړه کې انس دغه تماتی وا نخکاری دا چې هغه تماتی هم رو په رو کمیږي. او بیا که وګورون د افغانستان ولس اره طالب سره نه دی، خو گیر دی په منځ کې، گیر په دی چې یو خوا د دولت ځواکونه یا د دولت په پلوي باندې د ناټو ځواکونه، او بلې خوا وسلوال طالبان د خلکو سره رو د سخوخه شتنه او چې چا په لاس کې بیا کومه هغه ده منطقه ده. حکومت ته ټول خلک خوشحالیږي ځکه د حکومت سره تړلي د ترقۍ کارونه دي، وسره سکول راځي، وسره د صحت خبرې راځي ټول. خو په هغه سیمو کې چې حکومت نشي کولی، د پاکستان پولې ته نږدې دي او هغه د زیاتره د طالبانو په د ولقې لاندې دي یا د هغوی د اثر لاندې دي، یا خلک هغوی د طالبانو نه یریږي یا ورسره مرستې کوي، نو په هغه سیمو کې ستونزه ده. نو داسې ښکاري چې د سولې په خبرو باندې به ډېرې بدې اغېزې غورځېږي.
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، طالبانو تر دې پخوا همیش خپل بریدونه د افغانستان په جنوب او په ختیځ او یو څه په لویدیځ کې ترسره کړي دي، او په دې وروستیو کې داسې معلومیږي چې د طالبانو خوځښتونه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هم راڅرګند شوي دي. کندوز یو بله بیلګه وه، او بلاخره په مزار کې چې د سولې او د امن ځای ګڼل کیږي دغسې یو پیښه ترسره کیږي. د دې تر شا څه ویني؟
څنګه چې تاسو د کندوز ذکر وکړو، اوس پکې دا د بلخ پیښه راغله، د دینه مخکې هغه د بغلان دغه چې کومه دی پیښه وه، او دغه شانتې په دغه بادغیس کې هغې وایي چې دغه شانتې په نورو ولایتونو کې. خو هغه چې دې ته اوس کتل کېږي، نو د دې سټریټیجی د ښکاری چې لکه بدل کړی دا او دا ټول خبره چې د افغانستان تر اوسه پورې چې کوم چارواکي دی هغه په پاکستان تور لګولې دی لکه تازه چې کوم د هلمند امنیت مشر دی جبار قهرمان ویل دی گاونډي هوادونه هغه نیخ پنیغه پاکستان نه دی تورن کړي خو دغه خبرونه دغه اندازه بیا د امر الله صالح چې کوم د هم د امنیت ډیپټی منیسټر دی یا معاون وزیر دی هغه په ټویټس کې چې کوم دی هغه هم دغه طرف ته اشاره دی خو د دې یو بل اړخ هم قتل پکار دی دا د پاکستان یا د طالبانو چې کوم د پاکستان وداغي په شاولار دی یا چې کوم د افغانستان ور باندې تورونه لګی امریکا ور باندې تورونه لګی د طالبانو ستراتیجی بدل شو بدل کړی دی چې ګندی د دې توجه د دې شرقي اړخ نه د دینه واخلي او دا یو تاثیر ورکړي چې دی په شمال کې مزار شریف کې دی او بخې د بلخ کې کړی دی کني په شمال کې هم دی دومره نفوذ لري او حیثیت لري او یا بیا د داتا سور همور کول غواړي چې ګندې روس ته دوی سره د څه قسمه مرستې کول غواړي یا مرستې سره کوي چې دی په افغانستان کې قوي کی او دغه پوزیشن تر راوړي چې د افغانستان حکومت دې ته مجبور کړي دوی سره د دې په شرایطو خبرې وکړي دا ټول خبرې خو تر اوسه پورې پدې کې چې مهم رول دی عبد روس وی کچری روس ته دوی سره داسې مرستې نه کوي چې وسلې نه ورکوي د دوی تربیه نه کوي نور قسمه مرستې نه ورکوي نو داسې ځانګړي بریدونه کېدلې شي دا ممکن دی
کور ودان ډیره مننه به روسه
مننه
د پاکستان خزانی وزیر اسحاق ډار قومي اسمبلی ته ویلي دي چې سی پیک د لاندې کم چاینیز انویسټر چې دي کم سرمایه کار چې دي هغوی ته په ټیکس کې رعایت ورکړی شوی دی خو د عام خلک عام کم سیړنکار چې دي هغه وایي چې دا به په مقامی معیشت باندې د دې ډیر بد اثر وي نور تفصیل راکوي زمونږ خبریال الیاس خان
د پاکستان حکومت د شپږ 500 بلین ډالرو د چین پاکستان اقتصادي لوی سړک تلاندې چینی سرمایه‌کارانو او کمپنیانو ته د یو شمیر مالیو چې پکې کسٹم انکم سیلز فیډرل ایکسایز او ود هولډینګ ټیکس شامل دي یو شمیر رعایتونه ورکړي دي او چینی سرمایه‌کارانو ته د مالی پمت کې ورکړې شوی رعایتونو او استثنا لوجه پاکستان تبا د یو نیم سل عرب روپو زیان ملاویږي خو حکومت دا وکوي چې د دې هر څه به په مقامی صنعتونو او سرمایه‌کارانو باندې سم منفي اغیز نه پریوزي د ډان رسپانې تر مخه 13 هفته قومي اسمبلی ته یو لیکل شوی جواب کې د خزانه وزارت چینی کمپنیانو ته ورکړې شوی رعایتونو ذکر کړی دی او په ټیکس کې ورکړې شوی دا رعایتونه د قانوني ریګولیټری حکمنامې یا د اسارو د یو اعلان په ورکړې شوې دي په ډاګه دی چې مازی کې حکمران ګوند مسلم لیگ نن با پخپله اسارو ته امتیازي قانون او ملکی خزانه ته د زیان وجه ګرځول او په دې به سختې نیوکه کوي د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار پخپل جواب کې دانه دی په ډاګه کړي چې د ټیکس استثنا ټول مالیت سمره دي د هغه وینا ده چې د درآمد په مرحله کې سړکونو ماس ترانزټ او گوادر بندر په منصوبو باندې کار کول او بازي چینی کمپنیانو ته کسٹم ډیوټي کې رعایت ورکړې شوې ده همدغه رنګ د کراچۍ پیښور موټر وی د سکرنه ملتان برخي او د کراکورم های وی دویم فیس د جوړولو د لپاره درآمد کیدونکې پلانټ ماشينري او سیزنو باندې کسٹم ډیوټي کې هم استثنا ورکړې شوې ده او هم دغه رنګ د بجلی یو شمیر پروژې هم پدې کې شامل دي ډیو ریډیو سره خبرو کې د پاکستان په خوانی د خزانه وزیر ډاکټر زبیر وای چې یو خو د ټولو منصوبو کې شفافیت نخکاری او بل دا چې د یو نیم سو عرب روپو ریاتونو ورکولو کې پاکستان حکومت د چینی کمپنیانو نه سره کم ګټه تر لاسه کړی دی
دا مراچ دې برکړی دی نو دا یو ترانسپیرنت او واضح طریقې سره نه دی شوی او باوجود دې مراچ 150 ارب روپۍ چې دی نو د زوره غټو مراتو په بدل کې د دې چاینا نه د بجلی جوړولو یا د سړکونو جوړولو نواز شریف دی ذاتی طور سره دا اګریمنت نه کړی چې هغه ته دومره مراتب ورکړ او هغه نه بیا بجلی په داسې نرخونه واغسته چې
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو او خطرمن اوریدونکو اوس پامو کړی یو ځل بیا ته مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د افغانستان مزار شریف کې د طالبانو بوګنون کې برید وروسته د افغانستان فوج مشر او د دفاع وزیر استعفا ورکړی ده. هم د افغانستان په خوست کې یو بل حمله سره سره سم د امریکای دفاعي وزیر جیم میټس په ناڅاپي سفر باندې کابل ته رسیدل دي.
د پاکستان شپږو قبایلی سیمو کې د سبانه کور شمیرنه پیل کیږي. په قبایلی سیمو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو، د طالبانو شتون او د بې کوره شوو خلکو مسلو د شمیرنې په اړه د ځایي خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي.
او په پښتونخوا کې د مدني ټولنو غړو د مشال خان د وژنې لپاره د سیاسي او مذهبي ګوندونو په خپل سره د پلټنو لپاره کمیټې جوړولو نیوکې کړې دي.
او اوس پام وکړئ پوره خبرونه ده.
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس په غیر اعلاني سفر کابل ته رسیدلی دی چې د افغانستان په امنیتي وضع د حکومتي او فوزي مشرانو سره خبرې وکړي. نوموړی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن او افغانستان صدر اشرف غنی سره او نورو چارواکو سره لیدل کتل کوي. میټس دغه سفر په داسې حال کې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو لسو وسلوالو د بلخ په فوز باندې مرکزي برید کړی و. هلته یو سل او سلویښ کسان وژلي وو. وسلوال دغه د بلخ مزار شریف ښار کې د ملي فوج په مرکز په داسې حال کې ورغلی وو چې د فوزي جامې اغوستې وې. د طالبانو د دې برید ذمواري قبوله کړې ده او ویلي دي دا یې په کندوز او بغلان کې د طالب ګورنرانو د وژنې بدل اغستلې.
د افغانستان د دفاع وزیر او د پوځ لوی درستیز خپل استعفاوې وړاندې او د جمهور رئیس اشرف غنی له خوا ومنل شوې. د دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي او د پوځ لوی درستیز قدیم شاه سهیم نن په یوې خبري غونډه کې وویل د ملي ګټو او ملي ارزښتونو څخه دفاع لپاره د خپلو دندو پریښودو ته په خپله خوښه حاضر شوي دي. د افغانستان په شمال کې په 209 نمبر شاهین قول اردو باندې د وسلوالو ترهګرو له خوا تر خونړي برید وروسته ډیرو افغانانو د دوی د استعفا کولو غوښتنه کوله.
د خیبر پختونخوا قانوني کارپوهان د مشال خان د پیخنې د پیخي پلټنو لپاره د مردان سیاسي او ديني ګوندونو لخوا جوړ کړی شوی کمیټې غیر قانوني بلي. پرون مردان کې ديني او سیاسي ګوندونو یو کمیټې جوړ کړی و چې پکې دوی فیصله کړی و چې په خپل سر به د مشال خان د وجنې پلټنې کوي. د های کورټ یو وکیل شاهنواز خان د دې پیخي د تحقیقاتو لپاره د پولیسو او سپریم کورټ لپاره یو ازمیښت ګڼي. دې زیاتوي په دغه کیس کې د مشال خان د مرګ په شاه اصل منصوبه ساز او محرکات معلومول ډیر ضروری دي. د پولیس او د استخباراتي ادارو لخوا په دې کیس کې پلټنې روانې دي.
ټاکل شوې ده چې سبا به د پاکستان په شپږو قبایلي سیمو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې د بهیر دوهم پړاو پیل شي. په دغو قبایلي سیمو کې باجوړ، مومن، خیبر، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان شامل دي.
په فرانس کې صدارتي انتخابات د اتوار په ورځ سرته رسیدلی دي. د سرکاري نتایجو تر مخه د وټونو کې دوه کسانو چې هغه د مې په میاشت کې چې کم دویمه پړاو چې هغه لپاره مقابله کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه د جاپان او چین مشرانو ته ټلیفونونه کړي او د شمالي کوریا په اړه د موجوده اندېښنو پر سر یې ورسره خبرې کړې دي. د جاپان له ولسمشر شینزو آبه سره د هغه د دیشو د خو خبرې په دې روانې وي چې باید د پیونګ یانګ په وړاندې فشارونه زیات شي. د جاپان ولسمشر شینزو آبه په ټوکیو کې ژورنالستانو ته وویل دوی دواړه له شمالي کوریا څخه په کلکه غواړي چې نور دی د تحریکونکو اقداماتو څخه لاس واخلي. آبه دا هم وویل چې چین کولای شي د پیونګ یانګ پر ضد لاستر رول ولوبوي.
د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی خو ولې چین په امریکا ټینګار کړی دی چې سلامتي کونسل د منظورۍ نه بغیر شمالي کوریا په ضد د عملیاتو نه ډډه وکړي.
د سوریه په شمال کې د داعش او د امریکا په ملاتړ د کوردی ځواکونو ترمنځ د یکشنبې په ورځ سخته جګړه شوې ده. جګړه د سوریه د رقیق خر په 50 کیلومتر کې په یو هوایي ډګر باندې شوې ده. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سر ډله دغه جګړې ته د تبقې د خر د نیولو د جګړې په نامه یاده کړې ده.
د خیبر پختونخوا مردان سره تعلق لرونکي د پاکستان ستوري لوبغاړی یونس خان په نړیوال ټیسټ کرکټ کې لږ زره نه زیات رنزونه پوره کړی دي. یونس خان د پاکستان نه وړمبه او د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې په نړۍ کې یا لسم لوبغاړی دی چې لږ زره رنزونه جوړ کړی دي.
د بشر د حقوقو یو اداره له چین څخه غواړي چې په چټکۍ سره د هغه اته کوریي کډوال پریږدي چې په مارچ میاشت کې نیولې دي. په دغه نیول شویو کسانو کې څلور ښځې هم شامل دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پاکستان کې د پاناما کیس په اړه باندې یو کال مقدمه نه پس ستر عدالت چې د جی آی ټی جوړ کړی دا او امر یې جوړ کړی دی چې په دې کې به فوزی کسان چې دی هغه هم برخه اخلي. د نواز شریف په خلاف دغه جی آی ټی دغه کمیټي پلټنې کوي چې دوی چې دی د ټیکس جوړ کړی دی د ټیکس لپاره بهر ته خپل پیسې لیګلې دي او کنه. د دې په اړه باندې فوج وایي چې موږ خپل کردار لوبو او موږ ته دغه آئینی حق سپریم کورٹ را کړی دی. نور تفصیل را کوي پیر ویلایت چا.
پاناما لیک سرګندونو کیس فیصله باندې د پاکستان د فوج لخوا عکس العمل هم مخې ته راغلی دی او د عامو اړیکو څانګې تر مخه نن د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو په مشرۍ کې شوې د فوزي کمانډرانو غونډه کې پاناما لیک فیصله باندې هم بحث شوې دی. آی ایس پی آر اعلامیه تر مخه فوزي کمانډرانو غونډه د سترې محکمې د فیصلې په رڼا کې جوړېدونکې ګډ تحقیقاتي ټیم کې د فوزي ادارو ایم آی او آی ایس آی چارواکو شفافو کردار لوبولو پخلی کړی دی او ورسره غونډه د اعظم هم سرګن کړی دی چې د فوزي ادارو دغه چارواکي به د سترې محکمې په اعتماد پوره خېږي. دا په داسې حال چې پروستو کې د حکومت مخالفه پیپلز ګوند یو مرکزی لیډر لخوا د فوزی استخباراتي ادارې آی ایس آی مشر او د وزیر اعظم د خاندان ترمنځ د خپلوي بیان مخې ته راغلی و او د پیپلز ګوند مرکزی لیډر اعتزاز احسن په اشاره کې دا الزام هم لګولو چې دغه خپلوي د وجه وزیر اعظم نواز شریف په پاناما لیکس فیصله کې په لکس کې د نااهلۍ نه بچ شوی دی او بیا فوج دې بیان ته سخت عکس العمل ښودلو او د فوج ویاند او مرکزی حکومت د اعتزاز احسن دا بیان د فوج بدنامولو سره سم بللی و. سیلون کې د فوزی کمانډرانو غونډه کې پاناما لیکس فیصله عملی کولو معامله روچتېدل ډیر مهمه بلی او په دې حق له خپل سیړنه کې د دفاعي او سیاسي چارو سیړنکار ایاز امیر صدا سیوایي
کور کمانڈرز کانفرنس جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہی ہے اور یہ ایک قسم کی نشانی ہے کہ گورنمنٹ کی پوزیشن جو ہے ڈاماڈول کمزور قسم کی ہے. حالانکہ اس بات پہ شاید تبصرہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا.
دا خی چې د سپریم کورټ د فیصلې نه پس دا وخت مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پوزیشن ډیر کمزورې دی. ایاز امیر زیاته کړه چې فوزی کمانډرانو غونډې ته په دې حق له سویلو نه ډډه کول پکارو خو بیا هم د دې اعلامیې مخې ته راتلل د حکومت لپاره ډیر د فکرمندۍ خبره ده. څرګنده دي وي چې سترې محکمې په خپله فیصله کې د وزیر اعظم او د ده د خاندان په ضد پلټنو لپاره سویلین او فوزي استخباراتي ادارو چارواکو باندې ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو حکم جاری کړی دی او دغې ټیم ته په دوو میاشتو کې دننه خپل تحقیقات سرته رسولو هدایت هم کړی دی. بلخوا مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز گن اس ہم پاناما لیکس کیس یو سیاسی معاملہ بلی او دا پنجاب دا قانون وزیر رانا ثنا اللہ یو شخصی ٹیلی ویژن چینل سر خبرو کی خپل ہم دغه موقف یو زلی بیا تکرار کړی دی.
اخلاقی ہے نہ یہ قانونی ہے, یہ صرف اور صرف ایک سیاسی کیس ہے اور اس سیاسی کیس کا فیصلہ جو ہے وہ یا پارلیمنٹ میں ہو سکتا ہے یا پھر الیکشن میں ہوگا جو کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 2018 میں ہوں گے.
دے وای چې پاناما لیکس یو سیاسی معاملہ ده او د دې حل صرف د پارلمان یا د انتخاباتو د لارې راوتلی شي چې د پاکستان اولس یا د دوی منتخب نمائندگانو اکثریت په دې حق له فیصله ورکوي. د دې ترڅنګ عدالتي فیصلې په اساس د وزیر اعظم نواز شریف نه استعفا ورکولو په غوښتنه کې شدت راغلی دی او د مخالفه ګوندونو نه پس د پاکستان په کچه د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل یو مشر احسن بون لخوا هم دغه مطالبه مخې ته راغلې ده. اخوا د وکیلانو بل یو تنظیم سپریم کورټ بار مشر لخوا د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو مطالبه نه لا تعلقي بیان هم مخې ته راغلی دی. پنځه کسیزه بنچ کې د دوو قاضیانو د نواز شریف په ضد رای ورکولو په سر راپورته شوی بحث باندې نن د سترې محکمې د مشر قاضي عکس العمل هم مخې ته راغلی دی او د ګل پر روز د یو کیس اوریدنې په موقع د په عدالت کې موجود تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ته ویلي چې د قاضیانو په عدالتي فیصله کې اختلافي نوټ یا رای ورکول سنوې خبره نه ده او دا چې په دغه اساس د ملکی عدلی فیصلې متنازنه دي جوړول پکار. واضح دي وی چې د پنځه کسیزه بنچ مشر او بل یو قاضي رای ورکړی ده چې نواز شریف په نامالیک سرګندونو کیس کې د غلط بیانې نه کار اغستلې دي او دا چې د دوی په نظر کې نواز شریف نه خو صادق او امین دي او نه د خپل څوکۍ لپاره اهل دي او د پنځه کسیزه بنچ باقی پاتې دریو قاضیانو اکثریتي رای سره نواز شریف نا اهل ګرځولو خواست رد کړی دی خو مخالفه ګوندونه د پنځه کسیزه بنچ دوه قاضیانو د رای په اساس د نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوي. تصویر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد۔
درنو اردوونکو، دا د امریکا غږ ډیوه ده. که تاسو کله هم زمونږ ځینې خبرونې او مهم راپورونه تیریږي او په هغه وخت کې وخت نه لرئ، نو تاسو کولی سئ په فیسبوک باندې هم زمونږ راپورونه ووینئ، ویډیو راپورونه او هم مهم خبرونه ځان خبر کړئ. په فیسبوک باندې زمونږ د پاڼې پته ده VOA ډیوه. له نیکه مرغه دا مهال تر 2 میلیونو زیات مینوال موږ سره په فیسبوک ملګري دي. ټاکل شوی ده چې سبا به د پاکستان په شپږو قبایلي سیمو کې د سرشمیرنې او کوشمیرنې د بهیر دوهم پړاو پیل شي. په دغو قبایلي سیمو کې باجوړ، مومند، خیبر، کورما، شمالي او جنوبي وزیرستان شامل دي. ابراهیم شینواری له بشپړ راپور سره.
د هیواد په ځینو برخو او یوازنۍ قبایلي سیمه او رغزی جنسی کې په اولنی پړاو کې د سرشمیري عمل ترسره کېدو نه پس سبا یعنی د 15 اپریل نه شروع کېدونکي د دغې عمل په دویم کړاو کې باقی پاتې قبایلي سیمې یعنی باجوړ، مومند، خیبر، کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان هم شامل کړای شوې دي. البته د حکومت لخوا بیا بیا اعلانونو باوجود تر دغې مهاله په دغه قبایلي سیمو کې د سرشمیري د اهمیت په اړه کوم خاص ګامونه نه دي پورته کړای شوي. دا چې کوم هغه لامل دي د کومې په اساس چې قبایلي ولس اوس هم د دغې مهمه قومي ذمواري نه بې خبره پاتې شوی دی، د دغې په هکله یو ځایي څېړنکار شمس مومند یایي.
میډیا هغه سي اکسس نشته دی، هغه سي رسائی نشته دی چې خلکو ته هغه امر پتو لګي. دویم دا چې هغه ته چونکه ان پړ دي خلک ډیر زیات، هغه هغه سي بالکل په دې باندې رکوي ګر چې دی اهمیت سره د دې کې چې برخه څنګه اخیسته شي. دا دویم خبره. او دریم خبره دا چې زیاتره خلک چې د خپل کورونو نه بهر اوس هم د متاثرین په حیثیت باندې په نور ملک کې اوسي، یا د کار او روزګار او د مزدوري په تور باندې د ملک په نور سیمو کې خپل مشتري تر اوسه پورې دا وي په حق جو کې سړي راوځي هغه فیصله مخې ته نه دراغلي. لہذا دا مشکلات په قبایلی سیمه کې شته چې دا خل به یو ځل بیا د تیر وختونو په شانتي د سرشمیرنې د دې فائدو نه محروم باندې کیږي.
د یادونه ورده چې په تیر وختونو کې د قبایلی سیمه په شمول د حیوانات په نورو برخو کې هم د سرشمیري غونډې اساسي ذمہواري په هر لسم کال تر سره کولو په اړه د مختلفو سیاسي ګوندونو لاړه غوښتنې کولای شوې. خو اوس چې د پاکستان ستري محکمې یا سپریم کورټ په امر د 19 کالو د مې نه پس دغه عمل شروع کړی شوی، نو د خیبر ایجنسۍ باړې سره تعلق لرونکی یو سیاسي کارکوونکی بازارګل غنی چې په قبایلي سیمو کې سیاسي ګوندونو خپل دغه مهم رول په صحیح توګه نه دی لوبولی. خو بل اړخته د شمس مومند او بازارګل په پرتله د زخه خیل کامی او مشر ملک دریا خان غنی چې اوس قبایل ولس د بخوا په پرتله خپل حقوقو په اړه ډیر باشعوره شوی، او هغه دا هم غنی چې باید هر باشعوره کس په دغه عمل کې خپل مثبت برخه ولري. قبایلی ولس او بیا په خاصه توګه د کارپوهانو لخوا راوچت شو د دغه واړه اعتراضونو باوجود حکومتي چارواکي چې هغوی دغه ته د سشبيري عمل په شفافه او محافظه طریقه سره کولو پوره تابع کړي. البته د بدمنۍ او پوزي عملیاتو لوجې به کور شو خلکو په حق له تر اوسه کومه واضحه پالیسی نه د وضع کړی شوی. د سشبيري په اولنی پړاو کې د اورغزي جنسي واړه کډوالو سرشمیره د هغوی د رېجستریشن په اساس شوی، او داسې بریښي چې هم دغه عمل به په باقی پاتې قبائلی جنسو کې هم تکرار کړی شي خودل تدانه د پډاګه کړی شوی چې په کومو جنسو کې د دوه درې یا څلور کال وړاندې کوم د کډوالو رجستریشن شوی وو د دغه مودې په محل چې کوم نوی ماشومان زیږیدلی یا څوک په حق رسیدلی د هغوی شمیره به څنګه په دغه عمل کې شاملولی شي ورسره په زیاتره دغه قبایلي سیمو کې د خزینه سرشمیرې دپاره د خزینه سټاف غیر موجودګۍ په هکله هم شکایتونه کولی شي د کومې په هکله چې تر اوسه کوم حکومتي دریز مخې ته نه دی راغلی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
قدرمن اوریدونکو تاسو د ابراهیم شینواری رپورٹ واوریدلو. د سرشمیرنې په دویم پړاو کې سهلی ځلې روانې دي. په دې اقله باندې ارشد مومن موږ ته د مومن ایجنسۍ نه رپورٹ راکوي. راځي چې غوښ شو ورته.
د نورو شپږو قبایلي سیمو تر څنګ مومن ایجنسۍ کې هم د سبا نه شروع کیدونکي سرشمیرنې تیاری مکمل شوی. ټول ایجنسۍ په 304 بلاکونو کې تقسیم شوی او 206 ټیمونه ورته ټاکل شوي دي. د مومن ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ محمود اسلام وایي ټیمونه به کور په کور ګرځي او هر یو تن به شماري.
نو د سکیورټي د پاره موږ دلته ډېر اهلکار تعینات کړي دي، آرمی وال دي، ایف سی دي، لیوی، خسادار او ورسره ورسره موږ خپل نن د مشران راغوختی او دوی هم د ښه اراده و چې ان شاء الله موږ هم د دې ټیمونو سره د سکیورټي لپاره ګرځو او کوشش بم دای چې یو قسم دلته د مردوم شمارای نه پاتې نشي. په دې چې زموږه مومن ایجنسی آبادی آسی مکمه ده، نو په دې کې به کوشش شي چې څومره خلک دلته آباد دي د هغوی په مردوم شماری کې رجسټریشن وشي او دا مرحله چې دا په کامیابی سره تکمیل ته.
چارواکی وای اولنې دوه ورځې خانه شماري او بیا به سرشمیرنه شروع کیږي. زې خلک وای د مردوم شماري په ګټو خبر دي او ملک رئیس دیو ټی وی ته ویل چې دوی به د مردوم شماري ټیمونو سره هر قسمه مرسته کوي.
منګه خپل خلکو ته وای دي چې بالکل داسې کور پاتې نشي، داسې فرد پاتې نشي چې هغه د مردوم شماري نه بهر شي، ځکه چې دا زمونږه او ستاسو شریک تاوان دي. منګ بدا کوشش کوم چې منګه په هر جو ځای کې بجومات کې د علماء کرام سره د مشرانو سره کینو او غوته د پیغام ورسو چې د ټوله اهمه ذمہواری او ټوله اهمه फायदा مردم شماری دا او صحیح لیکلی.
د قبایلی سیمه ولس ګیله کوي چې د کال 1998 مردم شماری کې دوی کم شمیرل شوی او دغه په ګټ قامي آمدن کې برخه باندې ډیر اثر پرستلې دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ریډیو ٹی وی، مومن ایجنسی.
ترنو اوریدونکو د سرشمیرنې په اړه مو راپورونه واوریدل. یو بل راپور هم لرو. د چمن په قلعه عبدالله کې به هم سر له سبانه د سرشمیرنې بهیر پیلیږي. زمونږ د ډیوی خبریال نعمت الله سرحدی پرې دا راپور استولی.
ټوله قلعه عبدالله ضلع کې تقریبا 319 بلاکس دي او له موږ سره 18 سرکلز دي، شپږ چارج دي. تحصیل په هغه باندې هر تحصیل باندې یو دوه میونسپل کمیټي ایریاز دي، هغه نو دا ټوټل شپږ جوړ سلو. نو دغه ټولو دپاره موږ انتظامات کړي دي. کم انومریټرز دي، هغه مې آلریډي اخیستي دي، هغو مې ټریننګ ورکړی دی او د هغه علاوه سرکل سپرډنټس دي، هغو ټولو ته مې ټریننګ ورکړی دی. دغه رنګه چارج دي، دغه ټولو ته مې ټریننګ ورکړی دی. هغه خپلو خپلو علاقو ته رسیدلی. دغه وخت ضلعه کې لاس د افغانستان سره پر پولو باندې ډېر اوږده ضلع ده، ډېر اوږده ولسوالۍ ده. د لر لر منطقو د پاره تاسو به د سبا څخه دغه ټیمان کمې ډلې دغه لېږي شروع کوي. ټیمان سي کم کومو علاقو لپاره موږ اخیستي دي. هغه ریډي ټیمان تللي دي، مټیریل هغه ته پرووایډ شوی دی. ټوله که سکیورټي پوینټ آف ویو صرف ته وګورئ، که انتظامي پوینټ آف ویو صرف تاسو ته وګورئ، نو موږ ټول انتظامات کړي دي. اوس کم بلاکس دي هغه دور افتاده، هغه دي هغه ته موږ زیاته سکیورټي ورکړې ده او د دوی سکیورټي لپاره موږ یو کمپوزټ سم کمپرینسیو پلان جوړ کړی ده. هغه کې موږ سره لیویز هم شته، پولیس هم شته، ایف سی ام شته، آرمی هم شته. په دغه کې به انشاءالله موږ سره دا نور هغه انټلیجنس ایجنسیز دي، هغه هم خپل هغه ډېر زیات امپورټنټ رول دی. دا به موږ سره وي. نو ان شاء الله پخپل خصونی مش کوشش کړی دا پاغه مطابق مو ډیر شستا ډیر ش سکیورټی پلان ور کړی دا افغانستان سره مش کومه پوله دا ڈیوائڈیڈ ویلیجز تھی کم خالق دینما یا فاتح اس نے دغت ٹول مش کی وارف درے کی وارف ہم خالی ڈیوائڈیڈ ویلیجز تور کری دی نور شل سی کی وارف دی اغب ٹولا ضلع کے خواروی
اے سر دغ سرجز ولسوالی کی خدا افغان کڈوال کمپن ہم دل تشتل لری اے دی د پار تاسو کم قسم یو دیسی لای می عمل جوړ کړی وی سغه کی افغانان ولی زتر پر دې می بوتی پورته کیږي سپس تر شمیرن کی افغانان شمیرن ونه سي دی د پار تاسو کړی
په دغ کې دارنګ دی اسلامو سر کم ایډیو ایډیو ولجز دی هغه ټول اس اخری شناختی کارت لري خپل سی کم خلک شناختی کارت لري دی خو بخې او مشت دغه ټوټل لغه معلوم دی سی سوک دی دیزی دی یا سوک دی پولی آخواته او سیدون که دی سوک پاکستانیان دی او سوک مور افغانان دی آقا مشت معلوم دی مور بس صرف آقا خلق پو سرشمرنی کراولو سی کم واقعی دی دغزی دی دغی خاوری حقیقی او سیدون که خلق دی دغزی اشناختی کارڈ هولدر سوی
سرشمرنی که سی کم دی یا پا سرشمرنی که مطب دا کم زواکون دلی دی آقا هم خپل لکی او کوم سی سیول انتظامی هغه خپل لیکي په نور زلو کې پتیر مرلک دار کوم وسو اي په دغه زلا کې به هم دغه رقم کې
بالکل و دغه رنګ دا خود رنګ سی مطلب موږ سیول خلق سی نومریټر سی دی هغه خپل فام ور سرای او موږ کوم دا اف سی هل کاران سی موږ دوی سره خکړ دي دا خو موږ یو هم کولای سولای سی یو سړی ته مور کړو هغه لیکن په دوه باندې کوم بدا فائدہ وی سی موږ به کراس چیک وی په یو بل باندې هغه کې به بیا ڈسکرپنسی نه راځي اس آیا یو سړی ورسې هغه سی غلطی سره تعداد زیات ولیکل سی ابل سی دی ابل سروې ټیلی کې دی هغه سی کم جوائنٹ یا وخه متفقہ کم تعداد راغلی هغه به موږ اخکو
چې که بعضی سیمې چیرې پاتې سی هغه سیمې برته کلیکول د پاره بعض منطقو کې داسې وسی ټول پری یعنی مفت نمبر پر هغه باندې به کال ورته کېدو ای په داسې لکه هم داسې سیستم نظام تاسو یشې دی
باقاعده موږ کنټرول روم اسټابلش کړی دی هغه نمبران مې له هر لیویز له هر انومریټر له هر چارج سپرډنټ دی آر سرکل سپروایزر سمو شرکړي دي مین کنټرول روم بدلی وی دغه علاوه موږ ڈی پی او صاحب دفتر کې هم کنټرول روم اسټابلش کړی دی دغه رنګ دی موږ اف سی الکاران سی دی یا اف سی کلی کې موږ خپل نمبران باقاعده خکړي دي مختص کړي مې دي هغه بس صرف او صرف دا کې سی سو خو پاتنوس هغه علاقې په کوم ځای کې ټلیفون کار نه کوي موبایل هغه د پاره مې وی پی ټی سی ایل ور کړی دي هغه د پاره مې هغه ور کړی دي صورت یې نور د فون سیټس مې ور کړی دي په هغه طریقه باندې به دوی له موږ سره روابط وي او دا ک ریډیو وي ک ټی وی وي ک ټلیفون وي ک پاره طریقه یې د اخبار په ذریعه وي دغه ته به ان شاء الله موږ ټول ته رسیږو چې دوی موږ ته کم ضرورت یو یا کم هغه پاتې سی وو خلک هغه ته به موږ رسیږو ان شاء الله هغه په دغه کې کوو
ډیپټی کمشنر کیسر خان سر تاسو ډیر مننه ریډیو ریډیو سره د خبرو
تاسو ډیر مننه
په روانه میاش په 14 منټه مشال خان بیرحمی سره په مردان کې وجلې شو په دې اقلا حکومت خپلې پلټنې کوي خو د مردان سیاسي او مذهبي خلکو یو کمیټي جوړ کړی دا او هغه غواړي چې دغه پیخي په خپل پلټنې وکړي د مدني حقوقو لپاره کار کوونکي په دې اقلا سره نظر لري زمو خبريال ریاض حسین نور تفصیل راکوي
په دې حق له نوموړي سیړنکار پروفیسر خادم حسین وایي باید چې سیاسي ګوندونه د خپل کارکونکو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي
حکومت د غاین ورته کار حواله شوې ده نه دي خلکو د غاین ورته کار حواله شوې ده سپریم کورټ چیف جسټس دغه واقع په خپل سموټو اغستې ده د ځخکاري چې دا کمیټي دغه سموټو دغه شدت یا د اغې د اثراتو د تحلیل کولو لپاره ده دا شان قسمه کمیټه کې فرصت جوړیږي موږ پر ریاستي ادارو اعتماد نشته دې دا وکړي چې د ریاستی ادارو په دې تاریخ شروع کړی دی چې دا څه قسمه حکومت دی دغه انسانیت سوز واقع نه مخکې جوړېدل پکار وو دې حکومت کې چې کوم خلک دي او په دې باندې د خبر اچولو یا د دې د پټولو کوشش کوي یا د دې د شدت د تحلیل کولو کوشش کوي نو دا به ډېره زیاته بدقسمت او بدبخته خبره
د دروغو د توهین رسالت په تور کې وجل شوی مشال خان د وجنې پلټنو د پاره د ستر عدالت سپریم کورټ په حکم باندې په ګډه توګه د پلټنو ټیم جوړ کړی شوی دی. د ټیم مشري د مردان ضلع د پولیس د پلټنو مشر ایس ایس پی شفیع الله ګنډاپور کوي او دوی ته د استخباراتي ادارو آی ایس آی، آی بی، ایف آی اے او اسپیشل برانچ مرسته هم حاصله ده. تر اوسه پورې د مشال په وجنه کې تورن شوی 34 کسان نیولي شوي دي او په دې کې 34 کسان زندان کې اچولي شوي دي او 3 کسان خپل جرم هم منلی دی. د شخصي کمیټه په حواله په مردان ضلع کې د قانون ماهر وقاص خان ایډوکیټ وایي دغه کمیټه هیڅ قانوني حیثیت نه لري.
قانوني حیثیت صرف د دوه سیزنونو دی. کیس چې کله رجستر شي نو هغه نه پاس پولیس انویسټیګیشن سٹارټ کی. نو دا چونکه سپیشل کیس اونو دی کې جی آی ټی جوړ شو نو جی آی ټی چې کوم انویسټیګیشن کوي او ایویډنس کلیکټ کوي دا قانوني حیثیت دی. سپریم کورټ په کوم دی د سو موټر اختیارات دی او اختیارات د لاندې د کمیټه جوړ کړي. یو پولیټیکل پارټي هغه تم دا اختیار حاصل نه دی هغه سره کمیټه جوړ دا قانوني
د چارواکو له طرفه د پلټنې عمل روان دی. خو تیر ورځ په مردان ضلع کې د متحده دینی محاذ له طرفه 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې شوه او په دې کمیټه کې د جمعیت علماء اسلام، تحریک انصاف، عوامی نیشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء پاکستان، پیپلز ګوند او جماعت اسلامي دوه دوه غړي شامل دي. د دې کمیټې نگرانی د جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام او عالم مجلس ختم نبوت کوي. په دې حق له مو چې کله د کمیټې مشر ډاکټر عطا الرحمن نه پوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ د حکم نه وروسته د جی آی ټی په موجودګۍ کې د کمیټې ضرورت ولې پیښ شو نو هغوی ډیو ریډیو ته داسې جواب ورکړو.
د یونیورسټي انتظامی اپلیکیشن جاری کړی دی په 13 اپریل باندې د اسسټنټ رجسټر په دستخط باندې او هغه کې لیکلي دي چې پلانکې د توهین رسالت کوي. ګویا کې هغوی دا خلکو ته په ګوته کوو انتظامی او دوه درې افسران ته کې ولاړو هغه هیڅ اقدام نه کړی. فایرنګ کړی دی نیسیر ګیس نه بل سنو دا هم دی چې هغه څه کولل. قانون او د عدالت نه ماورا په هیڅ قسم اقدام یقین نه ساتي. سپریم کورټ از خود نوټیس موږ هغه تحسین کوو خو موږ دا ول ساينټیفیک بنیادونو باندې د دې مشال فیسبوک آی ډی ته او د هغه ټلیفون ډیټا ته اکسس وکي او د هغه ریپورت ښکار کړي. د انساني لاش مسله چې دا د غیر انساني او غیر شریف عمل دی موږ دا هغه مذمت دی. ټولو واقعاتو په اړه کې موږ چا په توهین رسالت په قانون باندې د حمله اجازه نه ورکوو. موږ په خپل تحقیقات هم کوو او د هغه تحقیقات او ریپورت موږ قوم ته پیښ کوو.
چې د خیبر پختونخوا سوابې ضلع زیدې سره تعلق لرونکي د مذهب د سپکاوي په تور کې وجل شوی مشال خان کورته د پاکستان او نړۍ نه ګڼ شمېر خلک اوس هم د دعا د پر راضي. د سیاسي مذهبي ګوندونو مشران تر اوسه پورې دعا ته نه دي راغلي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
قدمونه اوریدونکو تاسو د ریاض حسین رپورټ واوریدلو. خو ډېرې پوښتنې چې دی هغه اوس هم جوابول غواړي او د های کورټ کم وکیل شانواز خان یو پوښتنه لري چې دا د عدالت لپاره دا یو ټیسټ کیس دی. په دې اړه نور تفصیل زمونږ ملګری حمید الله راکوي.
د قانوني ماهرینو تر مخه د مشال خان کیس د عدالتونو، پولیسو او د پراسیکیوشن د محکمې لپاره د ازمیښنه ډک کیس دی. پولیس دا وخت تر 15 پورې تورن کسان نیولي او د بلابلو استخباراتي جنسو او پولیسو شریک ډله د دې کیس په پلټنو بوخته. خو قانوني پوهان وايي تر اوسه په دغه کیس کې یوازې د وجنې وړاندې په محال او رستنی حالات خودونکې ویډیو څرګند دي او پکې د خلکو سیرې ښکاري. خو قانون پوه شانواز اډوکیټ وايي عدالتونه به د دې ویډیوز نه پرته د پیښې په شان نور محرکات ته هم ګوري. حکومت تر اوسه په دغه کیس کې د سرکار د اړخه د پیروي کولو لپاره کوم پراسیکیوټر نه ټاکلې. خو قانون پوهان وايي په دې کیس کې ولسی دلچسپي او بیا د ځینو خلکو لخوا فشار به هم عدالتونه او هم د پراسیکیوشن محکمه د اغیز لاندې ساتي. او شانواز اډوکیټ وايي که د دې موبایلز ویډیوز جوړونکي په عدالت کې د گواه په توګه راوړاندې نشي نو بیا د دې موبایل ویډیوز په عدالت کې د ثبوت په توګه اهمیت نه پاتې کیږي او دا به د دویمې درجه شهادت او گواهی ګڼل کیږي.
ضروری
جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کدو پروسیکیوشن د محکمې سره خپل پلټنې او رپورٹ کله او څنګه هم شریکوي. هو قانوني ماهرین وایي په اوم اکتوبر کال 2015 کې د سپریم کورټ د سلمان تاثیر د قتل فیصله اهمیت به د دې کیس په اوردنه کې هم ډیر مهمه وي. ایډوکیټ شاه نواز وایي پدا کیس کی چیف جسٹس آصف سعید کوسا د فیصلی پر ماس کی لکھلی ہو د دې خبر قانون یو کسته هم اجازه نه ورکوي چې هغه په یو کار کې اول د شکایت کوونکی بیا د محاکمه کوونکی بیا د فیصله